ته د مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې ګړای کې د مجید بابر نیک هیلو سلامونه ومني. د خبرونو لپاره سره بشیر ګواخ موجود ده. یو شمیر راپورونه شنلی لرو خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر ګواخ نه.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د مری د پیخي عدالتي پلټنې غواړي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی وین خالد بلکی وژل شوی دی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په بشري مرستو غږېدل. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې په مری کې د خلکو د مړینې د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. د جنوري په لسمه په دې اړه په پارلمان کې شوی بحث کې اپوزیشن مشر شهباز شریف د خلکو د وژل کېدو ذمواري د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت واچوله او ویل چې هغه د استعفا ورکړي. نوموړي د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وویل چې یو عدالتي کمیشن دې پلټنې وکړي چې حکومتي ادارې ولې ناکامه وي.
د اپوزیشن د ټولو ګوندونو به دا غوښتنه وي چې د دې پیښې د عدالتي پلټنې وشي. له دې سره به نه یوازې دا چې خلکو ته حقیقت په ډاګه شي، بلکې چې څوک د دې پیښې ذمهوار وي نو پر ضد به یې کاروایی وکړی شي.
د جنوري په اتمه په مری کې په واورو کې بند یو شپږ کسان مړه شوي وو. د اپوزیشن په ځواب کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په پارلمان کې د بحث په محل د خپل حکومت کار وسایي او ویل چې د خراب موسم په وخت د سہولتونو په برابرولو پام زیات کړي او ډیر خلک یې په وخت لوارو وستلی وو. د تحریک طالبان پاکستان په خوانی بیان مفتی خالد بلتی وژل شوی دی. د پاکستان یو امنیتي سرچینې د جنوري په 11مه مشال د ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې دغه سړی تیر ورځ د افغانستان په ننګرهار کې وژل شوی دی. معلومه نه ده چې هغه چا اولې وژلې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین ملا قاضي عادل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه څه معلومات نه لري. تحریک طالبان پاکستان د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خالد بلتی د وژنې په اړه څېړنې کوي، خو زیاته کړې ده چې د نوموړی اوس مهال په دې تحریک کې کومه دنده نه درلوده. ټي ټي پي په دغه خبر پاڼه کې د خپل اوسنی بیان محمد خراساني د وژل کېدو رپورټونه رد کړي دي. د پاکستان ځینو رسنیو د محمد خراساني د وژل کېدو رپورټونه ورکړي وو. عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي ضلعو کې د بیا راپورته کېدونکو ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. د جنوري په 11مه په قومي اسمبلی کې د بحث په مهال د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل چې پارلمان باید په دې مسله بحث وکړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ بیا زیاته کړه چې د طالبانو بیا منظمېدل ډېر خطرناک دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو مرکز په یو رپورټ کې راغلی و چې تحریک طالبان پاکستان په 2020 کال کې په دغه هیواد کې 208 حمله کړې دي. د جنوري په 15مه د پاکستاني پوز ویند ویلي و چې پر حالاتو نظر ساتي او ټي ټي پي به بیا قوي کېدو ته پرې نګدي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره د افغانستان لپاره د بشري مرستو په دوام خبرې کړې دي. د کرزی مطبوعاتي دفتر نن د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دغه ټلیفوني خبرو کې له ښوونکو، استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په اړه هم بحث وشو. د خبرو پاڼې تر مخه دوی د نجونو د تعلیم په اړه هم خبرې کړې. د یادونې ده چې نن 1/14 ورځ ده چې طالبانو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي. نن په کابل کې خزو یو ځل بیا د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده. پر ټولنیزو رسنیو د دې مظاهره چنو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوی د طالبانو له حکومت د تعلیم او کار حق واړي. طالبانو د اګست په نیمه کې د افغانستان حکومت تر نیولو وروسته له شپږم ټولګي اخوا د نجونو تعلیم بند کړی او په ګڼو وزارتونو کې د خزو د کار مخنیوی کړی دی. دوی دریز لري چې په مناسب وخت کې د شریعت چوکاټ په برابرولو سره به د دې کار اجازه ورکړي، خو د شریعت چوکاټ یې نه دی تشریح کړی. د کډوالو لپاره کارکوونکي د ناروې د کډوالو کونسل د ملګرو ملتونو دغې غوښتنې سره خپل غږ ملګری کړی چې وایي په افغانستان کې د بشري ناورین لا زیاتېدو مخنیوي لپاره 15 ارب ډالر مرسته وشي. د دې کونسل مشر یان انګلینډ د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په میلیونونو افغان خوراکي توکو او ژمنو مرستو ته اړتیا ده. هغه زیاته کړی چې په کابل کې ډېرې بې کور شوي خلک په موقتی سرپناو کې په ډېر بد یخ کې شپې سبا کوي. په افغانستان کې طالبانو د اګست په 15مه حکومت نیولې، تر هغه وروسته اقتصاد خراب شوی او روزګار کم شوی دی. همدارز د دوی په رسمیت نه پېژندلو له امله بهرنۍ مرستې ودرېدلې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زمونږ همکار بشیر غواخ درته خبرونه بیانول. اوس د سر راپور ته ورزو. پرون د کامی اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په مری کې د مړو شوو سیلانیانو په مړینه سخت خفګان ښودلی او د حکومت په انتظاماتو یې نیوکې کړې او غوښتنه یې کړې چې په دې پیښه دې د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي چې کره پلټنه وشي چې څوک د دې پیښې ذمهوار دي چې پر ضد یې کاروایي وکړل شي. بلخوا د اطلاعاتو دفاعي وزیر فواد چودري وینا وه حکومت په وخت په مری کې د متاثره خلکو امداد لرسېدلی. تفصیل سراج زهیب نورو.
د جنوري په لسمه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د مری په پیښه په حکومتي انتظاماتو سخت ټکونه وکړه او وی ویل د موسمیاتو محکمې خبرداري جاری کړې وو. نو بیا ولې حکومت سیلانیان مری ته ورپرېښودل او کدا پیښه و هم شوه نو حکومت په وخت ولې د متاثره خلکو امداد و نقلو چې لکه بلې خلکو ته مرګ جوبلا واورېدا. په دې موخه اپوزیشن ګوندونو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه د جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي چې کر پلټنې وکړې شي چې هر څوک په ډاګه شي چې څوک د دې پیښې ذمہ وار دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل
د اپوزیشن د ټولو ګوندونو به دا غوښتنه وي چې د دې پیښې د عدالتي پلټنې وشي. له دې سره به نه یوازې دا چې خلکو ته حقیقت په ډاګه شي بلکې چې څوک د دې پیښې ذمہ وار وي نو پر ضد به یې کاروایی وکړي شي.
قومی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباز شریف وی په مری کې د مړو شوو کسانو سل په سل ذمہ وار د پاکستان حکومت ته او دا یو مجرمانه فعل دی.
معصوم بچے نوجوان بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور
دی وی معصوم معصومان جوانان او مشران حل تم رشول او شل گینٹے دا ہوئی چا ہم پختنو ونکلا. نو حقیقت دارے چے حل تا ہیس انتظامات نوو ٹریبیک پولیس موجود نوو سی این ڈبلیو ادارہ چے دچا ذمہ وادے چے واوری لرک کی آغا ہم حل تا موجود نوو او خلق یوازی اسمان تا قتل او چغی وحلی خواستونی کول او دزانون خیر یو غختو خصو کی دو تپوس نوو. پدی مقد اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری اوے پدغ اورز یو لک سلورش پی تزر گاڑی مری تتللی وو او انتظامی په وخت کاروائی کړي او هلته غیر خلکی سرکاری خوندی ودانی او ته دی گلی. خو اپوزیشن ګوندونه پدې هیواد کې په هر څه سیاست کوي. نو موړی اوے یو داسې غمیزه وشوه چې پر کومه ټول کام خفه دی او خیال دا و چې لکه دارنګ پیښه کیږي نو په پارلیمان کې به داسې بحث کیږي د کومې نه چې به د یووالي یو فضا قایمه شي او په مسله باندې به خبرې وشي. خو زه وایم که اپوزیشن په پنجاب او مری باندې خپل وسایل خرج کړي وو نو نن به موږ دا ورځ نه لیده. د یادونې ته د جنوري په اوومه نیټه په مری کې د زیاتو واورې ورېدو او یخنۍ له وجې لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي وو. له دې وروسته د جنوري په نهمه نیټه د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. دارنګ د جنوري په لسمه نیټه د پنجاب حکومت په مری کې د واورو ورېدو او زیات یخنۍ له وجې د دې مړو شوو کسانو د کورنیو لپاره د 1.6 کروڑ روپو د مالی امداد اعلان کړی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تس مشال ریڈیو تا وگی. اوزن کو تیر اورز دا پاکستان سرکاری رسانیو او بیا پا تیر تیر دا پاکستان چاپی او آثار او الیکٹرانک میڈیا یو خبر خپور کو چھے دا تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی پا افغانستان کی وچل شوئے. په دغه بیان کې ویل شوی چې محمد خراسانی چې اصلي نوم یې خالد بلتی و هغه په افغانستان کې وجل شوی. خو د تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې دغه داور رد کړی او دوی وایي چې د دوی ویان محمد خراسانی ژوندی دی. البته دوی خبره کوي چې د دوی یو بل غړی مفتی خالد بلتی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. په دې اړه باندې زمونږ همکار داود خټک د سیڑون کی او زمون همکار طاهر خان سره مرکه کړی او د دې خبر د حقیقت او د مفتی خالد بلتی د وجنې پاړې ته پوښتنه کړې ده. نو هغه وای
ګوره د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته چې کوم پاکستانی رسنیو سره یا میډیا سره خبر شریک کړي نو په هغه کې خو هغه دا خبره کوي چې دا اوسنی چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی ویان دی هغه محمد فراسانی په نامه باندې هغه وژل شوی دی. لیکن چې کوم ما ته خپل معلومات وکړه د اوسنی پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کس وژل شوی دی دا پیژني چې هغه مفتی خالد بلکې په نامه باندې دا د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی او د سره زما سو واري خبرې شوې دي. او بیا کله چې په 2014 کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوی و نو د چې کوم ټلیفونونه کړي وو هغه وخت کې او د دې ذمہواري اخیستې وه چې د طالبانو کړی دی نو ماتم فون راغلی ماته اوس هم دا یادېږي چې دلته په اسلام آباد کې یو بازار کوم هغه وخت سار او دا ټلیفون راغلی. بیا په دویمه ورځ سره ما ډېر ارګومنټ کړی و چې دا خو ماشومان ودلی شي دا
او تر هغه یو لکه دین خو دا تویش چې محمد خراساني د طالبانو چې کوم اوسنی ویان دی نه دی وشل شوی.
نه بالکل نه ځکه یو خو دا بل چې دا د پښتو سپیکینګ نه ولګه دا د اسکردو شمالي علاقو کې او سنه چې دی ناګه کله ناګه چې خو سپور دغه غیب هم مو میس پري. لیکن کله چې ته مونږ په واتس اپ ګروپ کې میسج واتس اپ میسج کو نه پښتو کې جواب راکې نو ما دا پښتون دا اوسنی چې دی نو دا اوسنی خو بالکل نه دی.
او دا هم زمام یو بل پښتون دغه هم و چې د دې نوم سره بلتی لګیدل نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی
بلتستان دی دا چې موږ دا خپل هغه نوم دی نو ځکه او بل چې کله 13 ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی نو په هغه کې خپل هم دی دغه مفتی خالد بلتی نوم یاد کړی دی او بلتی دا چې دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی یو مختصر غونډي بیان راغلی چې پاغي کې دی ویلې چې مونږه تحقیقات کوو دای په کې ویلې چې محمد خراساني ژوندې دی او روغ رمټ دی خو د بلتی په حواله سره یې دی مفتی خالد په حواله سره اطلاع دي او مونږ تحقیقات کوو. خو پاغي کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوی دا په اردو ژبه بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نو د دې څومره حقیقت دی
دا د دې د دوارو غلو د شه د پسند یو طریقه کار وی ما ته دي چې کله انا سر قانون ول شو نو هغه وخت بیا افغان طالبانو بل خبره کوله چې دا خو یو ځکهون کې دی یو طالب دې تنظیم ته هیڅ سره تعلق نه لري دا بیا دی تاسو ورکو دا بیان کې ځکه په زمانه زړه ذکر شوی وی چې 13 ورځ چې دا خبر کله راغی بیا په پاکستانی میډیا کې ډیر زیات دا یو لیست ټول چې تمون وایو مهم خبرو بیا په تفسیر شروع شو یو بریکینګ نیوز دا شین نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو دغه تاثر د کمولو لپاره دا خبره کړې او دا خو درسته چې اوس خو راغلي مواري دا وخت نه و.
یو پښتنه طاهر خان صاحب بلم دا چې دا سړی چا واژه د دې وژنې هغه حالات هم صدا سي ډېر مشکوک هوندي دي سو کوئی پړز وژل شوی سو کوئی چې د لاش په بوره کې موندل شوی نو کدا راته لند وایي چې دا څنګه واقع شوی د څه شي دی
د دوه ذریعو په حواله چې هغه څنګه خبرې شوې دي یو د طالبانو په خوانی یو کس دی چې هغه د دې په خنه خبرو دویم چې کوم افغان ژورنالیستان دی په سیمه کې هغه سره زما خبرې شوې دي نو دا راته ویل شوې چې دا د بوري خبره خپل کو دوه چې رد مړي چې هغه خراب شوی هم دی او دې بالکل ودی شوی دی او زیات خراب و هغه د مړي ځنې وخت په بل ډول یو کس چې هغه ټوټه کې شوی دی دویم دا چې بل کوم کس د پاکستان طالبانو د فعالیتونو خبر دی هغه سره دما خبرې شوې دي د ورځې مخکې د هغه غیر شوی او بیا په پاکستاني طالبان د ګډیدو هم لټون تلاش هم کو
خدا معلومه نه چې دا څه وشلې
نه
ټیک ده. او تر خلاص د پدا سی وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کیږي کسه هم کم چې یو میاشت هغه کم دزبندي شي او هغه دزبندي اوس ماته شوې ده او طالبانو بیا خپل حمله تیزی کړي او پاکستان هم ویلي دي چې زمونږ د طرف نن په دې حمله کیږي. خو آیا که یو بل کوشش داسې کیږي د خبرو اترو چې د بازي وزیرانو له طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کیږي نو د دې سره په هغه باندې اثر پریوزي
اوس وګوره جنگي حالت او جنگي حالت مندار چې کله د ټي ټي پی په خپل باندې انکار وکړ د اوربند د غزولونه بیا دغه نه تاسو راغورسته د پاکستان د فوج ترجمان بیان وکړ چې دین جن کې طالبان هم خپل حمله هغه نجات کړی دي نو جن روان دي. لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خدای و چې دایلاګان هول دي یعنی ولر په الحال نو خو لیکن زمانہ شي نظر نه دي چې دا سلسله مکمل ختم وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو په میو بل راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې د سلګرۍ له کاروبار سره تړلي کسان وایي د دې هیواد زیاتره خلک لورو پرتو غریبو غریبو غریزو سیمو ته پر سیل تر وتلو مخکې د هغو سیمو د هوا حالت معلومولو ضرورت نه محسوسوي. د دوی په خبره کې سیلانیان دغسې وکړي نو ممکنه له قدرتي ناورینو سره مخ نه شي. د جنوري په اومه د پام وړ شمېر سیلانیان د پنجاب صوبې په مری کې په یو واورین توپان کې گیر شول چې ورڅخه لږ تر لږه 22 کسان د لارو بندې دوه سخت یخنۍ له وجې مړه شول. د شبیر جان راپور کې نور تفصیل.
خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کی دا سیلګری سند سره تړاو لرونکی ګل محمد چې خپل ټور اپریټینګ ایجنسی هم چلوي وایي چې پاکستان کې تر 30% سیلګری شوقیان داسې وي چې د تلو وړاندې په باقاعده منصوباندیزي او د موسم نه علاوه د هر هغه سیز معلومات کوي کوم چې دوی ته خند جوړول شي یا دوی لپاره اسانتیا پیدا کول شي. خو بیا زیاتره سیلانیان که د کورنو سره هم وي او که د ملګرو سره، خو بغیر څه معلوماتو سیل لپاره وزي کوم چې کله کله خطرناک هم کېدای شي.
زما په خیال سره صرف ویدر فارکاسټ فارمیشن زینف نه دي، دې سره سره د سیکیورټي والے سره، د روډ چې کوم ایکسس دی د هغه والے سره، د سلایډنګ والے سره داسې ډېر چوز کېدی شي په کار دي چې بنده واخلي. بیا که موږ فارنرز خبرو کو نو هغوی پراپر پلاننګ سره راځي چې کوم ټور اپریټرز دي باقاعده هغې نه هغه پیکیجز اخلي او هغوی ته زما په خیال سره دومره هغه ټایپ ایشوز نه وي. نو هغوی چونکه ایڈوانس کې د هغې هوټل بوکنګ شوي، ریزرویشنز شوي او ترانسپورټیشن د هغو بندوبست شوي، دغه شان هغې سره ټور ګایډ وي، لوکل وي، هغوی ته دا ټایپ چیلنجز چې دي نو به نور نسبت منه ډېر کم راځي.
دوی وایي باید د موسم په اړه د موسمیاتو محکمې نه معلومات ترلاسه کړل شي. خو د پاکستان د موسمیاتو محکمې په لاهور ښار کې ډایرکټر چودھری اسلم مشال لیډو ته د جنوري په 10 وویل چې دوی د هر ځل په شان دا ځل هم ډېر د وړاندې نه د زیاتو او طوفاني وورو او بارانونو خبر مضبوط تاخ پور کڑ وہ
31 دسمبر کو کی تھی اتوار نے، اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 5 کو کیا دوبارہ
پایو درشم دسمبر مو یو وارننگ ورکڑے وو. هم ده هغه په تسلسل کې بیا په 15 جنوري مو بل ورکړو. خو هغه کې مو د ډېر سخت موسمي حالاتو هم ویلی وو. نو موږ خو ډېر په وخت باندې خبر ورکړی او د قدرتي اپتونو د نظم مرکزی او صوبایي ادارو یعنی ان ډی ایم ای او پی ڈی ایم ای نه علاوه ټول مطبوعاتو ته، که ټی وی چینل دی، که ریډیو دی او که اخبارونه، هم دا خبر باقاعده لیږو. نو زما په خیال د ولس هم کمې دی چې د تلو نه وړاندې موسم نه ګوري او د ځینې ادارو کمزوري هم کېدای شي. خو دا ډېره زیاته مهمه ده، بلکې زه خو وایم چې هر کار کولو نه وړاندې باید موسم وکتل شي. بل خو ته خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي علمزیب وایي چې د موسم په اړه دوی معلومات خو وړاندې نه مطبوعاتو ته ورکوي، خو د ادارو او د ولس ترمنځ څه نه څه کمی شته دي، د کوم له وجې چې ولس خبر پاتې نه شي او یا دوی ځان نه خبروي.
کمپیوټر ماډل زموږ ته شو کول هغه لکه زیات دغه خطرناک کاری ده کنه. واقعي دي کې مسله خوشته دي او ګیپ شته دي د پبلک او ډیپارټمنټ نیاز کې او دغه شته لکه کمی به وي خامخا.
ولی په دې اړه مو خیبر پښتونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې پی ډی ایم چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی خبر کولونه ډډه وکړه. د دې وندنه چې په 1 او 8 جنوري د وور وریدونه خوند اخیستلو لپاره په غټه شمیره کې سیلانیانو د مری او ګلیاتو مخه کړی و. ولی مر کې د ډېر رش او د زیاتو او طوفاني وور وریدو له وجې تر 20 سیلانیان په خپلو ګاډو کې مړه شوي وو چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
تس مشال ریڈیو تو گئی. اردن کو پخوانی وزیر اعظم او د مستبیق نواز دلی او مشر شاهد خاقان البسی ویلی وزیر اعظم عمران خان د پوز د یو نوی مشر د ټاکلو پاړه خبره کولای شي، خو د یو موجوده پوزي مشر د دندې د مودې د غزولو پاړه په ټاګه خبرې نشي کولای. دا پس لا غیدا چې وزیر اعظم عمران خان یو پاکستانی ټلویزیون دنیا نو سره په مرکه کې د پوز د موجوده مشر قمر جاوید باجوا د کاری مودې د دوباره غزولو خبره کړي. یاد دی وی د پوزي مشر د کاری مودې میاد سخ کال د نومبر په 28 ختمیږي. شانواز ترګری د نور تفصیل سره.
د پاکستان مسلم لیگ نواز زلی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی وزیر اعظم د آرمی چیف د ټاکلو خبر خو کولی شي ولی د نوکری د مودی غزولو خبرې نشي کولی. د جنوري په لسمه په کراچی کې د میډیا سره په خبرو کې شاهد خاقان عباسی د میډیا کارکونکو لخوا د ځینې سوالونو په ځوابونو کې وویل
ہم نے تو جو آئین پڑھا ہے تو اس میں آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے تین سال کے لیے
دے وائی مو خوچ کم آئین لوستلے حقیقت آرمی چیف تدریو کالونو دا پارا ٹاکنا کی گی دا پاکستان دنن خود ایکسٹینشن دا پارا بحث نہ دے شوے نو دی اوبل سوال پا زواب کی شاہد خاقان عباسی زیادہ کڑا قانون موجود دے وزیر اعظم دا آرمی چیف تا ٹاکنی خبر کوی او دا ایکسٹینشن خبر بننے بھی
وزیر اعظم تو تعیناتی کی بات کرتا ہے ایکسٹینشن کی بات نہیں ہوتی
ایکسٹینشن مانا دا سی چی دی اوتن دا نوکری مودا پا ختمی دووی او زیموار چارواکی یا حکومتی مشر ورلا دا سمودی دا پارا دا نوکری مودا وغزوی دغه بحثونه د وزیر اعظم د هغه انټرویو وروسته شروع شو کوم چې د دنیا نیوز په نوم د ټي وي چینل د اسلام آباد مشر خاورګومن کړی و. خاورګومن د وزیر اعظم عمران خان سره د جنوري په شپږم ملاقات کړو. خاورګومن هم په دغه ورځ خپل میډیا چینل سره دغه ملاقات خبرې کړې وي. نو د آرمی چیف د مودی د غزولو په حواله د وزیر اعظم پوښتلی
تو اس کے اوپر پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ ابھی
خاورګومن وای په دې باندې د وزیر اعظم دا وینا و چې الخ اوس نوې کال شروع شوه دی نومبر خلا ډیر لري دی دا د افغان خبر نه ده چې وخت راشي مونږ به بیا وګورو
وخت آئےگا تو هم دیکھ لیں گے.
د پاکستان موجوده آرمی چیف یا پوځي مشر د نوکری موده د روان کال د نومبر تر 28 پورې غزول شوی و او کو ورته کوم ایکسټینشن نه ملاو نشو هم په دغه نیټه به ریټایر شي. تر دې وړاندې چې آرمی چیف قمر جاوید باجوا ته په دغه څوکۍ یو وار د ریټایر کېدو نه درې میاشتې وړاندې ایکسٹینشن د وزیر اعظم لخوا په اگست 2019 کې ورکړل شوی و. وروسته سپریم کورٹ په دغه کیس کې د حکومت پوښتنه کړې و وزیر اعظم د کوم قانون د لاندې آرمی چیف ته په دغه څوکۍ د کار کولو موده غزولې ده. حکومت ته وینا هم کړې و باید د دې لپاره قانون سازی وشي. نو حکومت په جنوري 2020 کې د آرمی چیف ته مودې د غزولو لپاره قانون سازی کړې و. خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای عام خلک هسې هم دغه خبرو ته پام کوي چې آیا حکومت په آزاد ډول کار کوي او یا د کوم ادارو د اثر لاندې او حکومت د چا سره فیور او یا خیګړه کوي نو څنګه کوي. محمود جان بابر زیاته کړه
دا زما په خیال باندې دا خبره چې کومه ده په آزادو ملکونو کې په سمو داسې ملکونو کې چرته چې د قانون حکمرانی وي هلته دا مسلې اولس سنه روړلې کېږي خو دلته چونکې په پاکستان کې دا یو رواج دی چې هم حکمرانان او هم سیاسي جماعتونه اغوی په هغه خبرو کې هم لګیاوی چې کوم کې په کار نه دی چې اغوی د خبرې وکړي نو دا ځکه زما په خیال دا خبره شوه.
پاکستان کې داسې بحثونه تر هغه وروسته هم شروع شوه چې څو ورځې وړاندې ګنګوسی وي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته راځي او کېدای شي د اسټبلیشمنټ سره ډیل او یا جوړ جاړی راغلی وي. نو د جنوري په 4 د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال افتخار بابر د میډیا بریفینګ په دوران د یو سوال په جواب کې ویلو دا سه هیڅ قسمه د ډیل خبرې نشته ده دا بی بنیاده او خیالي خبرې دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک ټویټر انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا محل په انتخاباتي کمیشن کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مالی معاملاتو په اړه یو قضیه روانه ده. په دې لړکی تحریک انصاف ګوند د کمیشن نه د هغه هیواد د نورو سیاسي ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د مالی معاملاتو د جانچ پړتال غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د هغه هیواد د سیاسي ګوندونو د مالی پنګونې مهمې سرچینې کومې دي. په دې اړه تفصیل د یو وړې دمې نه پس د واکمن تحریک انصاف ګوند د مالی معاملاتو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سکروټنی یا کره کتنې د کمیټې لخوا په ډاګه شوي راپور کې ویل شوی چې دغه ګوند سره ځینو بهرنیو ادارو او کسانو مالی مرستې کړې دي. تر دا مهال واضح نه ده چې په راپور کې ذکر شوی مالی پنګونې آیا د عین د سیاسي ګوندونو د مادو او انتخاباتي کمیشن د قاعدو د سرغړونې په زمره کې راځي او کنه. خو د انتخاباتي کمیشن د سیاسي ګوندونو د مالی معاملاتو په څانګه کې یو چارواکي خوشحال زاده وایي
قانون دے د الیکشن او دغه لاندې ټول پارټیان لګ باوندي چې هغه به خپل سالانه چې کوم نو غوښوره چې مکی الیکشن کمیشن ده او خپل سورس اف فند مخې باقاعده چې کوم سټیټمنټ دی او باقاعده چارټر اکاونټ نه باقاعده دغه یو دغه کی ویریفیکیشن بږي نو هغه کې قانون کې دغه چې را د فارن سورسز چې کوم پروهیبټډ سورسز دي هغه نه فندینګ یا نه پارټی نشو کولی انډیویډوال خلک فندینګ کولی شي ڈونیشن کولی شی لکه څنګه ممبرشپ فیس وی دغری یا نور غیتا فنڈنگ راځي چې څوک پته کی نو هغه باقاعده ټول پر ریکارډ باندې راځي دغه باقاعده دی او چارټر اکاؤنٹ دغه اډیټ وکي لګه باقاعده او هغه سټیټمنٹ وغي سبمټ کی الیکشن کمیشن ته نو چې کوم پاکستانی نېشنل دی مصر وغي کولی شي لکه اوس یو پاکستانی نېشنل نه دی نو هغه ته هم موږ لکه دانش ویل کېږي چې هغه یو پارټی ته څنګه فنڈنگ کی لګه
د پاکستان تحریک انصاف د مالی معاملاتو د کره کتنې قضیه د محل انتخاباتي کمیشن درې کسیزه سکرټنی کمیټه ته پرته ده دا قضیه د 2014 میلادي کال روانه ده خو تر دا مهال یې پریکړه نه ده شوې خو په ډاګه شوو بانکي کاتو او مالی ګوشوارو کې د لکونو ډالرو د مالی چندو او پنګونو د ورکوونکو کسانو او کمپنیانو ذکر دی دا چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مالی پنګونو مهمې سرچینې کومې دي په اړه یې خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو د مالی چندو او پنګونو تر ټولو لوی مرکز صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ ده
کراچی غټه اهم خار دے دندا جو کی کاروباری خلق دی کاروبار دے د دې کم بیا خپل غوندونه دی یو مینلی هغه سپورټ کوي لکه من مثال والو جماعت اسلامي او هغه ته د کراچی کم تاجران دی او خاص تر سکول مالکان دی دغه هټ چین او سپورټ کوي دا شته موږ ګورو پاکستان پیپلس پارټی دا کم سپورټ بیس زیات تر شری اندرون سن یا دې سن کې دی او الټ کم دا جاګیدارات دی فنډینګ ورته هو کوي دا شته بیا طریق لبې کې رسول الله دا یو بریلوی مسلک جماعت ته دې ته بعد کراچی کم مډل کلاس کم تاجران دی کم یمن دی کچیان دی ابرلیان دی نو ګورو دې هټ فنډینګ دی نو کم کراچی کم تاجر دی یا کم کم بیوروکریټ دی اوسم کم هم کم پاکستان کم فیکشن دی کم چې خالد مقبول صدیقی کم مشر دی نو اوسم خپل سپورټ بیس لري
بل خو د امریکا په نیویارک خار کې یو سرچینی د امریکا په یو شمیر خارونو کې د پاکستان د لویو سیاسي او ملت پالو ګوندونو تنظیمونه د تیرو څو لسیزونه جوړ شوي دي او د دې تنظیمونو غړي هر کال د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د لکونو ډالرو نغدي مرستې کوي او په بدل کې ترې په واک کې د راتګ نه پس په سینټ قومي او صوبایي اسمبلیو کې غړیتوب او سرکاري څوکۍ اخلي دا راز خبریال شمیم شاهد ته کوم هیواد یا اداري نوم وانه خستو خو مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینی غربي هیوادونه هم د سیاسي ګوندونو سره مالی مرستې کوي
ځینی هیوادونه چې کوم دي چې هغه د پولیټیکل اکټیویست او ټریننګ کوي هغه ته تربیت ورکوي نو هغه هم د سی دلته فاونډیشن پاکستان کې جوړ کړی دي چې هغه تفریق نه کوي هغه د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکونانو ته ټریننګ ورکوي تربیت ورکوي ایجوکیشن ورکوي نو دا هغه فاونډیشنونه دلته کې پاکستان کې شته او دي کې زیات فاونډیشن چې کوم دي دا مغربي دا چې کوم یورپي ملکونه دي دا غي
مشال ریډیو د دې راپور لپاره د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو نه د هغوی د مالی سرچینو په اړه پوښتنه وکړه خو د غټولو ګوندونو د مالی معاملاتو سرچینو په اړه هیڅ تفصیل شریک نه کړو د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو هیوادونو نه د مالی پنګ واخیستو مالی بېقاعدګۍ د قضیه په 2014 میلادي کال کې د ګوند بنسټ ایښودونکو یو غړي اکبر اس بابر جوړه کړې وه نوموړي مشال لیډیو ته وویل چې دا مهال د تحریک انصاف په بانکي کاتو کې د 40 ارب روپو د شتون پخلی شوی دی او زیاته یې کړه چې د دې قضیې تر شا هیڅ ذاتي ګټې نشته او یوازینی مقصد یې داسې پاکستان دی چېرته چې سیاسي ګوندونه او مشران د احتساب نه مبرا نه وي د راپورونو لمخه یو شمیر مذهبي او سیاسي ګوندونو د لوی اختر په موقع د زناورو د سرمنو زکات او خیراتونو او چندو راغونډولو لپاره خیراتي ادارې هم جوړې کړې دي خو د سیاسي ګوندونو د مالی سرچینو یوه بله مهمه ذریعه د بلدیاتي او پارلماني ټاکنو پر مهال د ټکټونو ترلاسه کولو فیسونه هم دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
تاسو مشال ریډیو ته خوږی د زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ فنیغه او د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. د خبرونو نه پس به تاسو ته دوه ونې د خبرونه تور تمونه او د دې ترڅنګ درنا په لور به تاسو ته وړاندې کوو. خو د هغې نه مخکې د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د بشیر واخله.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې په عمر کې د خلکو د مړینې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د جنوري په 10مه په دې اړه په پارلمان کې شوې بحث کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویل چې عدالتي کمیشن به معلومه کړي چې حکومتي ادارې ولې ناکامه وي. د جنوري په 10مه په عمر کې په واورو کې بند یو ویشت کسان مړه شوي وو. د اپوزیشن په جواب کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د پارلمان د بحث په مهال ویل چې د خپل حکومت کار سای او دوی په واورو کې بند ډیر خلک وستل وو. د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی د خپل مرګ رپورټونه دروغ بللي. هغه د جنوري په 10مه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا روغ جوړ دی. البته زیاته کړې ده چې د دوی د یو پخواني ویان خالد بلتی په اړه به څېړنه وکړي چې ژوندی دی او کنه. د پاکستان ځینو رسنیو په ننګرهار کې د محمد خراسانی او ځینو نورو د خالد بلتی د وژنې رپورټونه ورکړي وو خو د وژنې نوعیت یې نه و په ډاګه کړی. عوامی نیشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې په قبایلي زلو کې د بیا راپورته کېدونکي ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګامونه واخلي. د جنوري په 10مه په قومي اسمبلی کې د بحث په مهال د عوامي نیشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوچي وویل چې پارلمان باید په دې مسله بحث وکړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې د طالبانو بیا منظمېدل ډېر خطرناک دي. د پاکستان پوز ویان د جنوري په 15مه ویلي چې په حالاتو نظر ساتي او ټي ټي پي به بیا قوي کېدو ته پرې نه ږدي. د قزاقستان ولسمشر قاسم زومارت تکیوف ویلي د روس په مشرۍ اتحادي پوځیان به په دوه ورځو کې له قزاقستانه وطن پیل کړي. د جنوري په 10مه په ټلویزیون خپره شوې په وینا کې تکیوف زیاته کړه چې د دې ځواکونو وتل به تر 10 ورځو بشپړ شي. دا پوځیان تېره اونۍ د قزاقستان حکومت په بلنه د هغه مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره ورغلي وو چې د تیلو قیمتونو د لوړېدو له وجې د حکومت په ضد د تشدد او ډک احتجاجونه وکړل.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. اوس ترته ستاسو پام د مشال ریډیو ونې د خبرونې تور تمونو په لور راګرځوم. په پاکستان کې یو شمیر کسان له مزور هيسي په بیلابیلو نشو روغ دي چې زیاتره ځوانان دي. نشي توکو د دې هواد ملیونونه روغ کسان په بیلابیلو حوالو ځپلې او غیسمن کړی دي. د دې ونې د خبرونې په دې برخه کې به د نشو پر اغیز او له دې زیږیدونکو بیلابیلو ناروغو مرګونو په اړه بحث واوري. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي برابري. راځي چې وورو تور تمونه.
د مشال رادیو په اونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونې په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو خبرې واوریدي چې په نشو روسوي ول چې ځینې رغېدلي او ځینې نور لا هم تر درملنې لاندې دي. پروان خبرونه کې به واوري چې نشي پر بدن څه اغیز لري، لدې کومې ذهني او جسماني ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورسخه کیږي. د ملګری ملتونو د یو تازه راپور له مخې دا وخت په پاکستان کې څه باندې شپږ اویا لکه کسان په بیلابیلو نشو اوروج دي. له دې وړاندې ملګری ملتونو په 2013 کال کې یو سروې کړې وه او ویلې وه چې په پاکستان کې په نشو اوروجدو کسانو کې زیاتره ځوانان دي چې عمرونه یې له 25 څخه بیا تر 9 کلونو پورې دي.
د سوات په نوي ژوند درملنې مرکز کې په نشو د روږد کسانو درملنه کوونکی ارواپوه حنا زبیر وای چې په نشو روږد کسان له بیلابیلو جسماني او دماغي ناروغیو سره مخامخېږي او د دوی د قوت مدافعت د کمزورتیا له کبله پر دوی ناروغي ډیر ژر او ژور اغیز کوي.
چې معمولی شان انسان خوښ شي نو څومره تکلیف انسان ترسي، نو دغه شان د دماغ او د جسم زموږ یو کنکشن دی، نو د دوی په باډي باندې د دوی په جسم باندې هم دا اثرات کیږي چې دوی یو فزیکلی ډېر زیات ویک شي، د دوی په خپو باندې دردونه، د دوی په لاس باندې د دوی معده سره خرابېږي، مطلب خېټه سره خرابې، ډېر زیات تکلیفونه دوی ته راځي. د دې نه علاوه دوی ته هارت ډیزیز هم راتلی شي، ځکه چې نشه یو داسې دغه دی چې دوی دنه جسمانی ډېر زیات خراب شي، امیون سیستم د دوی ویک شي، نو دوی ته معمولی بیماری چې دا هغه هم بیا ډېر نقصان دی.
بلخوا په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې کارکونکو ارواپو ډاکټر قدرت الله وای چې بیلابیل نشې پر روغتیا بیلابیل اثرات لري. نوموړی د هیروین مثال ورکوي، وای چې په نشو روشت کسان آن له مرګونیو ناروغیو سره مخامخېږي.
چې کله انسان د هیروین په نامه باندې کوم نشه راځي، دا هیروین نشي اخستلو په وجه سره کله کله انسان اول د څکولو سره شروع کوي، چې کله دا نشه په څکولو باندې کوي چې څکوي نه د سګریټ په توګه، نو هغه د پیپړې متاثر کوي، د سږي چې کوم ورته وایي سږي متاثر کوي، او هغه نشه د کلمو په کلمو کې زخمونه جوړي. دا کلمو د زخمو د وجې سره چې کم دی د اندرونی نظام انهضام سره وینه راتلل شروع شي، او د نن چې کم ازادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي، او کله کله چې دا نشه ډیر زیات کی نو بیا یو وخت دا سي راشي چې پڅکولو باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کم د پزین سره جوړ کړی دی، بیا دا نشه راواخلي د پودر چې کم دی د هیروین پودر چې کم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي، دغه پودر سره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي، او چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجې سره هپټایټس، ایډز، چې کوم ایچ آی وی ورته وایي، ایچ بی ایس، ایچ یو د دانه ناروغان سره د مخامخي.
په خبر پرتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب هم ورته نظر لري، وای چې هر نشه د انسان پر جسم او دماغ منفي اغیز کوي، او چې څومره یو کس نشه کوي نو د نشې مقدار او غشتنه هم ورسره زیاتیږي.
هر یو نشه چې کم دی هر یو قسم هغه جدا تاثیر لري، سه فوري تاثیر دی سه اوږدې مدې تاثیر دی. فوري طور باندې هر یو نشه چې کم دی یو ډېر د خوشحالۍ احساس ورکوي، خو هغه ډېر وختي هغه ډېر عارضي هغه یو قسم دوکۍ د عقل باندې یو پرده وي، خو یو اوږدې مدې چې کم هغه نقصانات دي هغه ډېر زیات دي، هغه ته خو بدني طور باندې هم نقصان ملاوېږي چې کم هغه چې کم د باډي چې کم هغه پارټس دي که هغه لنګس دي که هغه هارت دي که هغه دماغ دي، دیو باندې ډایرکټ اثر کوي، خو وخت سره سره هغه اثرات زیاتېږي. نو دغه شان دی دا نقصانات چې کم دی دا ډېر یو براډ ټرم دی، او دا نشه او نشه پورې فرق دی.
د کارپوهان په ان په نشه روشت کس د خپل خپګان او ناکراری ختمولو لپاره نشه پیل کړي، خو د وخت په تیریدو سره هغه ته احساس وزي چې دی د لا نور مشکلات سره مخامخ شوی دی، نو بیا د نشه مقدار زیات کړي، خو کله چې نشه په لاس ور نسی نو بیا د ځان وژنې هڅه هم کوي. د کوټ پرایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر کې په نشو دروژد کسانو درملنه کوونکی ډاکټر قدرت الله هم داسې وپیښه بیانوي.
نشه اکثریت د بیروزګاری او د بیچینی د وجې څخه شروع کیږي، نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشه کوي او د نشه د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملاويږي، نو هغه وخت د خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ سورته وای په میډیکل ژبه کې، نو کله چې دته د نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې د نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی. دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخکې یو کیس راغلی دی، یو ځوان په خپل کور کې نشه کولی، نو کله نشه پر ختم شو او د نشو پیسې پر ختم شو د کور تر په صدا پیسې او د شي نو سمې دا ویل، نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړی و، نو د لا تعالی غټه سان ور باندې سوي و چې هغه صدقه باندې تر هسپتال رسیدل سوی وو او څه غټ مشکل نه ورته سوی د غاړي کمپوستو کې چې دی دا پرې سوی تر دا هدا پرې دی ځان ورسی چې کله ته دا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځان مو وژني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سره کیږي.
نشه د انسان پر جسم سربیره هغه په نفسیاتي توګه هم اغیزمنوي او بیلابیل روحي ناروغي ورچوي. د سواد په نوي ژوند درملنې مرکز کې ارواپوه هینا زبیر وای چې په نشه روشت کسان د وهم او ژور خپګان او مایوسی ښکار کیږي چې بیا ورسته دوی د ځان وژنې هڅه هم کوي.
اغوی ته ټینشن جوړ شي، اغوی په سر باندې داسې یو بوج جوړ شي که کوم چې موږ ته وهم وایو، هلوسینیشنز ورته ویل کېږي، ډیلوژنز. دوی دا نشه دومره ډیره کې چې دوی چې موږ ته آوازونه لګي، شاید موږ ته داسې لګي چې موږ شاید څوک ناستی، نو مختلف قسم وهم ورته راځي. او زیات تر دو لکه ډیپریس پکې هم دومره راشي چې دوی وایي چې بس موږ د خپل ژوند نه دومره مایوس ای چې دوی وایي چې بس موږ ځان مړ کو. مطلب هغه ډیپریس شوی هم په دې وجه دي چې یو طرف ته دوی چې موږ دا نشه بس کړې اول تا داوی عادت دومره جوړ شوی چې هغه نشي بس کولی، نو هغه د دې عادت او د دې د دواړو نه چې مجبور شي نو دغه ټایم کې دوی دومره مایوسی طرف ته لاړ شي چې بیا خپل ژوند ختمي.
په خبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزري په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای کڅه هم په پاکستان کې په ملي کچ په نشو داخته کسانو د مرګونو منظم شمیرې نسته، خو د هغه په وینا د هیواد په ټولو لوی شهرونو کې له نشو مرګونه کیږي. د نوموړي په وینا د هغه د ادارې له څېړنو سره سم یوازې په لاهور ښار کې هر میاشت له دیر څخه تر 15 پورې کسان له نشو مري. محمد ایوب زیاتوی چې بلخوا د نشو له مستقیم اغیز څخه هم مرګونه او ناروغي رامنځته کیږي.
چې انسان نشي باندې حته کیږي هغه نور زاد مرزونه ورته راځي، خو بیا انسان چې کله مړ کیږي هغه مرزونه د لاسه مړ کیږي، نو هغه مرګ بیا ډایرکټ او انډایرکټ تعلق لري. یا یو کس په نشو په اثر لاندې دی، هغه ډرایوینګ کوي، اکسیډنټ کوي، هغه یو قسم د نشې انډایرکټ تاثیر په وجه باندې مړ شو. یا بل کس په نشو باندې دومره اخته و چې هغه هم سړک باندې پراته دی، هغه ته نور زیات مرضونه ولګېدو، نور هپټایټس ورته ولګېدو، ایچ آی وی ایډز ورته ولګېدو. ولې چې په سړک کې ناست دی هغه په یو سرنج باندې نشه کوي او نور خپل ملګرو سره هغه سرنج شیر کوي، نو هغې د نور مرضو د لاسه هپټایټس بی او سی د لاسه مړ شي. نو د نشي چې کوم دی هغه اثرات چې کوم دی هغه ډیر براډ دی او ډیر زیات دی.
د نشو د منفي اغیزو ادراک په خپل په نشو رشد کسته هم کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نرسنګ لسانګ سره تړلې 15 کلن لیاقت عالم لس کاله د نشو ستنې لګولي، خو اوس یې هلته په نوي ژوند درملنې مرکز کې علاج روان دی. نوموړي د خپلې تجربې پر اساس وایي چې په نشو رشد کس په هر حالت کې د نشې لاسته راوړل غواړي، خو د په وینا د دې یو شمېر ناروغي زیږي.
دا یاره انسان ته چې ما کدا نشونه کړو خدای مو کزه به مړ شم، ما ته به دا وشي او بالکل هغه صلاحیتونه چې دي هغه د سړي ختم شي مکمل. لکه فاینانشلی څوک سټیبل نه نو هغه به غلطو لارو طرف ته ځي، او د پاوډر والے چې دي هغه هم د پاوډر انجکشن لګی شي کنه، نو دا هغه د وجه نه ته انفیکشن کېدای شي، لاس پای کار پرې خو دی شي. د دې نه علاوه د وایرل ډیزیز کوم دی لا علاج، هپټایټس بی سی ایچ آی وی دا ته لګیدای شي.
بلخوا ته 13 کلن ایاز خان 15 کلن نشه کړی، خو سه د سواد په نوي ژوند درملنې مرکز کې علاج روان دی. نوموړي هم په دې نتیجه رسیدلی چې نشه انسان په جسمانی او نفسیاتي توګه ډیر زیات خرابوي.
ټول ناول خو جی ویکنس کوي جسم کې، کمزوري پیدا کوي ډیر زیاته. دویم ستې خوراک وسره بالکل نه کوي، چې هر قسم نشه کوي، هغه کچر سوی کې رینی کې انجکشن سي خوراک بالکل سړې پری دي جی. دریم نه او خو سړې زیاته ورزي جی، معمولی خبره باندې جګړه کوي جی، هغه کا فیملی کې او کا اوټ اف فیملی.
په پاکستان کې د نشو له کبله رامنځته سوو جسمانی او ذهني ناروغیو او مرګونو کې یو خوا په نشه رشد کسان ځپلي، نو بل خوا د هغوی کورنۍ هم له سخت کړاو څخه تیریږي. د دوی د عمل پر ټولنه هم منفي اغیز کړي. د دې اونۍ تورتمنه خبرونه هم دومره وه. راتلونکي اونۍ کې به واوري چې نشې په ټولنیز ډول څه اثرات لري، په ټولنه کې په نشو رشد کس څه مقام وي، او د ټولنې رویات تر کومه حده د هغه پر غېدلو کې رول لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ یو پانی او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمی په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تور تمونه ونی د خبرونه موریدا اوس د تای وبلا ونی د خبرونه وړاندې کو درنا فلور زمونږ همکاري انیسا اجمل د خبرونه تاسو لپاره برابر کړی چې په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه پکې خبرې شوې نو را دي چې وورو درنا فلور
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خپرونه کې د خیبر پښتونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. په سواد کې د جنکو د سکولونو ضلعي افسرې یا ډی ایو شمیم اختر مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 579 سرکاري پرایمري، 60 مډل، 70 هاي او 14 هایر سیکنډري سکولونه دي. نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی. خو د سواد په مټه کې د یو پرایمري سکول استاذه ګل خندانا وایي چې په دې سیمه کې د آبادې په نسبت د جنکو سکولونه ډیر لږ دي.
زمونږ آبادیانې چې دي نو دا له نیمې نه زیاتې د ښځو دي له جنکو دي، خو له هغې او د لکانو آبادي د نیمې نه کمه ده، زیاته نه ده، خو له هغو دپاره سکولونه ډېر دي، جنکو دپاره ډېر نشته، نه هایي شته، نه میډل شته، نه پرایمري شته. نو های اسکول نو خدا من ډیر کم دی، زم پهلا کو باندې او میډل گزارا کوي، جره کوي زیات په کورونو کې به کینی نو که چې مخ په وړاندې خو هر څلې خرچه نشي پوره کولای، د ترانسپورت مسلې، د کرایانو مسلې، د خلکو نو تمره خو چواس نه کی تر چی دا بیا چې پاتې شي.
په سواد کې د تعلیم مبارزان وایي چې په 2000 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی و. د هیومن رائټس واچ د یو رپورت تر مخه په دغه مهال طالبانو په سواد کې د جنکو څخه د پاسه 900 سکولونه بند کړل چې له وجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخوا 8,000 استادانې له نوکریو محرومه شوې. په سواد کې د 2009 کال په مې کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. د هیومن رائټس واچ د رپورت لمخې کوم چې نه کوچره طالبانو لخوا د سکولونو بندولو له وجې ستکړې پریخې وي، پکې زیاتره د پوځي عملیاتو وروسته هم سکولونو ته ورنغلې. خو په سواد کې د نامنې باوجود هم ځینې کسان داسې وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دې یوه بیلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالا یوسف زیده. اغا د خپل مبارزې له وجې د 2012 کال د اکتوبر په 9 په یو برید کې زخمی شو چې ذمہواری یې وسلوالو طالبانو منلې وه. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. ملالای یوسفزی زیاته کړه تعلیم یوازینۍ لاره ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
وان چایلډ، وان ټیچر، وان بک اینڈ وان پین can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
د سواد خلک وایي چې اوس خپلې لوڼه تعلیمي ادارو ته لیږل غواړي، خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سهولتونه زیات کړل شي. په سواد کې د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي دا یو غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته په کتو تعلیم ته توجه ورکړي.
په دې حکومت کې خو ولا ډیره ترجیح ورکړي دا، خو ډیر داسې زګونه دي چې په دې کې وسوم هغه کمی محسوسېږي، ځکه چې په غریزه حالاتو کې سکولونو ته ډیر زیات ترجیح نه ورکوي. اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستی، ځکه چې په لږ زګونو کې د سواد آبادی چې په لږ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته ده، نور ټول غریزه ده. ما تاسو ته کم سکول چې ویل نو هغه تر اوسه پورې هغه اقشانتي پرامري پروت ته پنځم ته چې جنکې ځینې هغه بیا هغه خپکیږي، مور پلاری خپکیږي چې یاره دا خو غټ سکول دی، غټ ځای دی، نو دې د تینوډا په دې سکول کې ولې نه پاتې کیږي؟ دلته کې وته سټاف ولې نه زیاتې؟ دلته کې ورته کمرې ولې نورې نه جوړې؟ ځکه چې خځې وسرشته، وسی ځای وسرشته، خو په غرونو کې دغه مسلې شته، وسوم شته.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې د سوات آبادی 3,08,000 سړي رشته چې پکې نیستې نیمایي د جنکو هغه ده. د سوات اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډېر کمی دی. اکثره ماشومان د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپلې زده کړې پرېږدي. سمو د وړاندې د سوات د یو کلي تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي ایمان راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی، خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي.
ما ته دلته کې تکلیف دی، زه په چکرام سکول ته نشم تللی او دلته کې مې مور مې وکارېږي. تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو موږ به بیا تکلیف نه وي. زما کور په میرې کې دی او زه پیاده راتم. نمون مې پلان نشار نه کېږي دا ګاډي من یو یا یو نیمه سیټ په ګنټې کې راځم. ستړي شم، خسکې کېنم، دمه واخلم او بیا راشم. ډېر زیات تکلیف راته.
د ایمان په وینا نوري ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي. د تعلیم مبارز اجازه علي خان وایي چې حکومت د پرایمري سکول درجه میډل یا های ته د کول لپاره اکثره لزایي خلکو زمکه غواړي چې دا د دې د وس کار نه دی.
دی اکثر دا کار وی یره چې تاسو مونږ لازمه کرا کوي، تاسو مونږ لا زګیرا کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو، های دلا های سیکنډری کو. نو په دغه حواله سره زړه سکولونه دي کمی چوس خپل زمکی دي بسا قسمکی دي دغه نه سیواګری وسره اینه اغه په دکلو په منس کې دغه تخواته خوښته د سې کورونه نشورانه ولې. نو دا خو د حکومت کار دی چې اغه دغه وکی او دغه د پاره زی وخلی دغه سکول خوښه زمکی ملاویږي په دې پاره باندې سیکشن پور ولګی وای کینو عوام خو باغی باندې سیکشن پور نشي لګولای. یو شی قیمتي 2000 روپے پټو او ته په 500 روپے باندې اخلي. نو دغه ته خو هیڅ حکم نه تیاری کی خو نه چې حکومت یې کین په هر طریقه باندې کیږي. سویګې سرازی پټی پر دی اخلي هغه سیکشن پور لګی سکولن خواته دین دی سیکشن پور ولګی او دغه سکول خو شا کی چې کلاو علاقې کلاو میدانی چاجیدادی هر سی چې کیږي. نو دې هر څه کول شي جی خو دغه توجه نو کوي دی په عوام باندې دا بوجا چي چې تاسو مونږه دغه راکې زمکه راکې دو کناله درې کناله اب چې مونږه په سیکشن پور لګونو دا عوام نشي کولای جی. دا به د حکومت د چارواکي کوي.
اوریدونکو تاسو د مشال ویډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لارې هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. د پاکستان دی نیشن ورځپاڼه د 2020 کال د سپتمبر په 13مه په یو رپورت کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو سل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو. په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګری او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي. هغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډیر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپلې لوڼه د کرایو په ګاډو کې ولیږي. شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پریښودو له وجې بیا پلرونه اکثره خپلې لوڼه په وړوکوالي کې واده کړي.
زیاتره هغه کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات ته هغوی وس نه کېږي په هغې وجه کېدای شي چې ماشومان یې پاتې کېږي. او بل دا چې څنګه ما خبر کړ چې د میډل په پرتو سیمو یا پرتو علاقو کې چې دی لرې غریز سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو ایجوکیشن نه نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو رالېږي خو دغې دپاره چې سکول دپاره هغوی بیا خپل ماشومان یې نشي رالېږلی یا لرې ځوني. نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره دا ماشومان نو په دې وجه هم پاتې شي هغوی بدونه په کم عمر کې وشي. اوس پهرین طرف ته زیاتره مونږ کتلي هم دي زموږ د خلکو سره لکه خبرې هم کېږي دا هغه خلک کوئی چې لکه دلته په کار دی چې په اوچتې سیمې دي نو هغه ماشومان یې ډېر لرې راځي مطلب بخار نه راکوزیږي یا دی خو بیا دی خو سکول ته لرې وي. ما هغوی واړي چې لکه مونږ ته د میډل سکول داسې په مختلف ځایونو کې دی نو خلک د میډل چې پرایمري شته او هغه بیا ایجوکیشن نشته نو هغه خلک غوښتنه کوي یو خو هغوی لرې ځایونو ته نه ځي بل دا چې په خپل کور کلي کې ورته تعلیم وي نو سکول به ورته نږدې وي ځي به واپس په کور ته راځي.
د سوات اوسیدونکو د سکولونو د کموالي تر څنګ د خزینه استادانو د کمی او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشتوالي شکایتونه هم کوي. په مټه کې استاذه ګل خندانا وایي چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګې دي. هغه وایي چې د سوات په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي.
زیاتره سکولونه داسې دي چې تعداد مطابق استادانې پکې پوره نه وي. زمونږ په سکول کې اوس 275 واړه دي. استادانې زما سره شپږ کسانې دي. د حکومت وړاندې چې کوم حکومت و ته نېشنل پارټۍ والا هغوی سکولونو ته ډېر زیات فنډینګ کړی و. هغې کې ماشومونه وو، واټر سپلای سکیمونه وو، رومز وو، چې بانډریوال وو دا دغه پکې وو. نو هغې باندې ښه پوره دغه شوده دی. اوس په دې حکومت کښې چې دی نو بیا داسې 5 سنه دی ایشو شوی. ډیمان خو ورکوو، ډیمان بالکل کوو ورته. موږ خو وایي چې دو پیریډ وایز اوس ټیچر کی چې په هر پیریډ پسې استاد دی. په ماشوم په تعداد د دو ټیچر نه ورکوي. اوس له میس جدا ټیچر پکار ده، د انګلیش جدا پکار ده، د اردو جدا پکار ده، داسې چې له هر سینس لپاره جدا پکار ده، چې له هر اسلامیاتو دپاره له ټول نه لازمن خبره چې ده د اسلامیاتو دپاره په فرهنګي کښې ټیچر پکار ده. یاره زیاتر خو ماشومان له خلکو په اسکولونو کښې په درو کښې نه خو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2021 کال د اکتوبر پاتمه په سوات کې د ځینو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې نوموړي په دغه ورځ د سوات مټې ته د سفر پر مهال د جینکو لپاره د میډل سکول جوړولو په موخه 50,00,000 روپۍ منظورې کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 2021 سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانیستې پر مهال ویلي وو چې د 40,00,000 الکان او جینکو زده کوونکو لپاره د 6,00,000 روپیو فرنیچر اخیستی دی. دغسې د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جینکو شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سوات د جینکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډي ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلي چې د 2014 کال راهیسې په سوات کې د نوو بردیانو سره د استادانو د کمی مسئله تر ډېره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتله د جینکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکې بلې خپرونې پورې درنه اجازت غواړو. خپل خیال ساتئ.
مشال ریڈیو دا I'm not afraid.